سلامونه ستلی مشه په کابل کې دا ماتګره څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال د امیر احمد صافی تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 402 کال پیلېدو سره سم خونیز بهیر هم پیل کړ، خو خونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی، نه د ټولو انجونو پر مخ. د دې وزارت نن په یوې خبرې کړي لمه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو لپاره یوې لمې خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره یې کوټلې ګامونه اخیستل شوي دي. خو د طالبان د پوهنې وزارت چله تیر کال راهیسې لښبګم ټولګو پورته جوړی لزده کړو به برخې کړي او خوندې وته د هغو د بیرته سنیدو پریکړې تر بل امر پورې ځندولي. نه دی ویلي چې ولې په دې موده کې لښبګم ټولګو پورته د جوند خوندې وته د تل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په لامه کې واضح دومره ویل شوې دي چې تر شپګم ټولګو پورته د انجونو ټولګي پیل شوي چې ټولي هغه وخت پیل شي چې ټولي خون کې تدریسي او خدماتي پرسونلي باید خزیوي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبرې شانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال لپاره رسمي مراسم نن د کابل په مانی لیسه کې جوړ شوی و چې د طالبان د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده او د خوښۍ او سولې نوي کال هیلې کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې افغانانو تیر کال له ډېرو ستونزو سره تیر کړی دی. هغه زیاتوي موږ له دوی سره ولاړ یو او د ویښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلي د پیل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځیو ته ستنی او کار وکړي. دا ویسټ په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به له هیواد سره مرسته وکړي چې یو روښانه راتلونکی ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په مارچ میاشت کې د مالي سرچینو د نشټوالي له کبله دې تړ شوي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې که نوی مالي مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیونه وګړي چې مرستو ته اړتیا لري له مرستو برخمن نشي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 93 میلیونه ډالرو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 3 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف کوند لزګونو غړو په تورستي کړنو داړولو او بلوا تورن شوي دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستالي پاتریشا ګاسمن نن په یو بیان کې ویل په پاکستان کې د اپوزیسیون د معترضینو په وړاندې له حده زیات د تروریزم ضد مبهم مقرراتو څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغې زیاته کړې دا د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سوله ییزو غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغو سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدراعظم فیمو کیشیدا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان NHK ټلویزیون تصویر ښیي چې د کیشیدا د پولند سرحدي ښار مشل څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو د یو غړي په توګه به کیشیدا له اوکراین سره خپل پیوستونه او ملاتړ څرګند کړي. او د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شي جینګ پینګ بننه په مسکو کې د دوهمې ورځې لپاره خبرته دوام ورکړي. د چین ولسمشر له څلورو کلونو راهیسې په داسې حال کې د روسیې څخه کتنه ترسره کوي چې مسکو پر اوکراین د یرغل له امله په نړیوال ډګر کې منځوي شوی دی. شي جینګ پینګ پرون دوشنبه په یو درې ورځني سفر مسکو ته له رسیدو وروسته له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره شاوخوا 4 ساعته کتنه ترسره کړه. د صدر رادیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دواړه مشرانو یو بل ته د ګران ملګري خطاب کړی دی او د خپل منځنۍ اړیکو د پیاوړتیا ډاډی څرګند کړی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. نن سه‌شنبه د 402 المریز کال د نمره ورځ سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو ترڅنګ په نړۍ کې هم لمانځل کیږي او د سیمه هیوادونه هم دغه ورځ لمانځي. د چینن په کابل کې او نور ولایتونو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده او آیا خلکو د دې اجازه ترلاسه کړې چې دا ورځ ولمانځي کنه، وړاندې په راپور کې درته وایي. همدارنګه د افغانستان ګوښه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت دریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یوه څانګه اوس مهال بدل کړی دی. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې نن د کال لومړۍ ورځ ده او طالبانو اعلان کړی چې شپږم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته نشي تللی. دا چې ولې طالبانو بیا هم د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. د کندهار د لورو پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. وړاندې به په راپور کې درته دا هم ولرو چې دغې خلک د څو وخت راهیسې له دې ستونزو سره مخ دي او ولې دغه ستونزه د دوی نه حل کیږي. د افغانستان د مطالبو سربیره به د سیمې مطالبو ته هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبان د پوهنې وزارت نن د 402 کال په لیدو سره خوانیز بهیر هم پیل کړی دی. خو ویل شوی دی چې خوانځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی، نه د نجونو پر مخ باندې. په سټوډیو کې همدا شیبه نوریاس نوری را سره د نوری صاحب ستړي مشي که تاسو ته وایي هغه لامیا او هغه مراسم چې نن طالبانو ترتیب کړی وو او پکې اعلان شو چې د خوانځي د هلکانو پر مخ پرانیستي دي. د نجونو د خوانځي د بندیدو علت یې څه ښودلی دی؟
بله فریدا جان، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 402 کال له پیلېدو سره ښوونیز بهیر هم پیل کړ. خو ښوونځي لکه څنګه چې تاسو ویلې یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د وزارت نن په یو خبره کړې اعلامیه کې د باکیفیته عادلانه او متوازنې ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کرنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولي نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال لپاره رسمي مراسم نن د کابل په اماني عالي لیسه کې جوړ شوي و چې د طالبانو د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. البته 402 ښوونیز کال هم د پوهنې وزارت له لوري د باکیفیته معارف روښانه راتلونکي تر شعار لاندې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل شو. د راپورونو له مخې نن چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره ښوونځي پرانیستل شوي، په ټولګیو کې تدریسي بهیر نه دی پیل شوی، ځکه زده کوونکي خبر نه و چې نن زده کړې پیلېږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې یو شمېر ښوونکو او چارواکو ویلي چې نن د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هغه ښوونځي چې پرانیستل شوي، ډېر ښوونکي او زده کوونکي خبر نه و چې ښوونځي به نن پرانیستل کېږي، ځکه د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره له مخکې رسمي اعلان نه و کړی. په کابل کې د سیدال ناصری د زکرو د لیسې یو ښوونکي محمد عثمان عطایي فرانس پرس ته ویلي چې د پوهنې د وزیر لخوا یو مکتوب چې د دوی سر ښوونکي ته رسېدلی و پکې ویل شوي چې نن ښوونځي پرانیزي، خو دا چې رسمي اعلان نه دی شوی زده کوونکي نه دي ورغلي. دغه راز د فرانس پرس خبریالانو په کابل کې له اوو نورو ښوونځیو هم لیدنه کړې او ویلي دي چې یوازې د ګوته په شمار ښوونکي او د ابتدایي زده کړو څو زده کوونکي لیدلي و، خو په ټولګیو کې زده کړې نه دي پیل شوي. البته د تیر 401 کال د وریا حمل په دوهمه په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شو چې زده کړو ته دوام ورکړي. په مخې کلونو کې به په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال چې نن ده لومړۍ ورځ عمومي رخصتي وه، خو د طالبانو حکومت دغه عمومي رخصتي هم لغوه کړې ده.
نوري صاحب، که د نړیوالو خبرګونونو په اړه مرته وایي چې نړیوالو په دې اړه څه ویلي؟
نړیوالو مخ کې تر دې چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلامیه خبره کړې، ځینې اکثر لاملونه یا خبرګونونه ښودلي وو، خو دا چې له دې وروسته به چې دوی څه خبرګونونه ښیي دا به وروسته خبره وي. خو تر دې مخکې هم ډیرو د طالبانو پر حکومت باندې فشار راوستی و تر وروستۍ شیبې پورې چې ټول نجونې باید پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د نجونو او ښځو د متوسطه او لوړو زده کړو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ټولو افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ ترڅنګ دغه راز هیله ښودلې ده چې افغانان به له افغانانو سره به په ستونزو کې د امریکا متحدو ایالاتونو ولاړ وي او د یوې ښې راتلونکې لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړي. خو وس په دې هم ټینګار کړی دی چې په داسې حال کې چې نوروز د نوي کال د نوي کولو خوشبینۍ او د پسرلی د پیل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځي ته ستنې شي او کار وکړي. د وست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به هیواد لی و روښانه راتلونکي برخمن کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارلز بینټ پرون ویلي و چې په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې له حق څخه د ناقانون انکار دوام د پوهنې په برخه کې یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغیز به پر ټول جنس یو نسل او د هیواد پر راتلونکي پرېوزي. بینټ پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ په 28مه به پرله پسې دوهم کال وي، چې البته بینت هم نه پوهېده چې نوی تعلیمي کال نن پیلېږي، ځکه پخوا کلونو کې چې دیوري یا حمل د میاشتې لومړۍ نیټه عمومي رخصتي وه معمولا به نوی تعلیمي کال یوه ورځ وروسته پیلېده. خو د ویلې چې پرله پسې دوهم کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغانو نجونو پر مخ تړلې وي، ټینګار کړی چې زده کړې یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم په خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې دی، په خپلو پښو درېدلو، د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون، د قانون په وړاندې د مساواتو او د اساسي ازادیو د حقونو د تامین لپاره مهم دی. البته فریده جان د یادونې وړ بولو چې دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي چې ښځې د ټولنې له ورځنی ژوند څخه حذف کړي.
ډېر مننه کورودان نوریاس نوری و چې په افغانستان کې د طالبانو د هغې اعلامیه او بیان په اړه باندې چې د نجونو پر مخ یو ځل بیا د ښوونځیو دروازې وتړلې، موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن سشنبه د څوارلس او دویم لمریز کال د نوي کال نمړی ورسته په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوروز میلې د پخوا په شان نه دي، او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نمړی ورځ رخصتي نه اعلان کړي. یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږ کال د نوروز لمانځلو لپاره تیاری نه دی نیولی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پلازمېن کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوي کال او د نوروز پر مهال په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. تبون چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي دی وایي چې سږ کال په دې ښار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوي کال باره کې دوه مات خاص شي نشته. نوي کال د سي نور تیر کړنو غوندي جمع جوش او تجلیل کیږي نه، ټول هم شي ټول د سیادی غوندي دي، او تیر کلو غوندي خلک ټول افغانستان هم خلک کتل مزار ته، او دلته به نوروز تجلیل کاوه.
د پلازمېن کابل اوسیدونکو افندي سنگر هم وایي چې په کابل ښار کې د نوروز د منځلو او نوروزی میلو پاړه څنشتونه هم څوک د تیر په تیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللی دي.
سالهای گذشته په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده، خو نن چې زه د کابل په ښار کې یم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته، رخصتي هم نه ده ورکړل شوې. نن یوه رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانځي. اصلا فکر نه کېږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولی. د کابل اوسیدونکي آزادي او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبي آزادي راډیو ته وویل،
نن د نوي کال لومړنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ هیڅ نو آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولی، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
نوروز نلرم، نن هم کار کولو ته راوتلیم، زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم، نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمېر سپینګیری چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسنی حالت ته اندېښمن دی، وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل، خلک وای پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلې او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تګ پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک یې نمانځي دوی مخه نه نیسي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د افغانستان ګوخه کړه شوې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت دریزو نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څنګه بدل کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمېر پخواني لوړپوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللی او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی، پر افغان نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د الله له لوري د ورکړل شوي حق تر پښو لاندې کول بللي. ښاغلي غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
نظام تعلیمي کې
شو د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستاني مدرسو د خوش نظام تابع او د په یوه څانګه بدل شوی دی. حاکمې ډلې په خپلو دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د 9 میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوي وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی دغه شان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډېر دوام نشي کولی. دغه شان د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي، طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د خونځي څو تنه مسولینو او خونکو فرانس پریس خبري ایجنټ ته ویل چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دغه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې خونځي ته یو مکتوب پاستولو سره د تعلیمي کال د پایل خبره کړي. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لړمهاله بللې ویلي دي چې په دغه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تیرېدو لا هم د نجونو په وړاندې خونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور هم شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. تفصیل به در راپور کې.
د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او په عاجلو حالاتو کې له زیات ستونزو سره مخ کیږي. د دغه ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي املا کبیر وایي د یادې ولسوالۍ خلک د مخابراتي خدمتونو د نشټوالي له امله لګونو ستونزو سره مخ دي.
دا د اوس د نسل د پاره خونو ټلیفون مهم شی دی. په هر ساحه کې باید چې دوی خدي کړي دي، په بازي کې بیسیم کړي دي، په بازي منچکو کې سلام کړي دي، روشن کړي دي. نو دا اوس موږ د ضرورت لپاره دلته ته کمزوري دي خدي از کلر دي چې نوري خدي کړي دي بار به ټلیفون یې کې بعد سم ضرورت بیا را پشي، ضرورت او مشکلات بیا اسانه شي، ضرورت بیا را پشي.
په ورته وخت کې کندهار ښار ته نږدې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت څخه شکایت کوي. له دې جملې د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباقي وایي په ولسوالۍ کې شبکې فعالې دي خو خدمات یې معیاري نه دي.
کار دا رقم دی چې ټلیفونان وکي بله بس د یو غږ وروړي د بل د نه راوړي، کله کله داسې پېښه سي بل پکښې جارسي
هغه خبرې وسړي تکي هغه تا بل یو ته رنګ وهلي هغه خبرې د بل یو پکښې راسي او خدي چې دي خدي کله بس وکي د یو غږ وروړي د بل غږ راوړي نه غوښتنه مو دغه ده چې ټلیفونونه هلته چې د لرخص وله چې په مکمله توګه کار وکړي.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د مخابراتو ریاست مسؤلان وایي د ټولو ولسوالیو مرکزونه د کندهار ښار سره د مخابراتي شبکو له لارې وصل سوي. د مخابراتو سرپرست رئیس ملا نورالله نوري وایي یوازې د کندهار ګستان ولسوالي د مخابراتي شبکې له پوښښ څخه پاته وه چې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې هم څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ او د کندهار له ښار سره وصل سوه.
اوس الحمدلله دا لومړی ځل دی چې د کندهار ټولې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شولې او دا رقم لکه ته چې وه د ریګستان ته چې موږ تللي وو د آخري ولسوالۍ وه چې پاته وه د مخابراتي خدماتو څخه هغه هم الحمدلله وصل شول. اوس داسې ولسوالۍ نشته چې د هغې مرکز دې وصل نه وي د مرکز سره. انشاءالله کوشش کوو موږ د دغه شبکو والا سره په تماس کې یو د هغو په کوشش سره انشاءالله موږ وکولای شو چې هغه لیر پرتو سیمو ته هم ځان ورسوو انشاءالله. خپل
د کندهار په 19 ولسوالیو کې دا مهال د مخابراتي شبکو خدمات شته چې د ډیرو ولسوالیو یوازې مرکزونه له ښار سره وصل دي او همدارنګه د دوو ولسوالیو اوسیدونکي لا هم انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې د بوټ ګنډلو یو شمېر کسبکاران د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په کندوز کې د بوټونو او چپلو ګنډلو یو شمېر کسبګران وایي په وروستیو کې په هیواد کې د بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو او د بیکاری کچه لوړه شوې او لامل یې د دوی د پیرودونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی ده. عبدالمالک چې په کندوز ښار کې د بوټونو او چپلو ګنډلو وړه کارخونه لري هغه وایي دوه کاله مخکې له ده سره په دې تولیدي کارخونه کې 12 نفرو کار کوو خو د اقتصادي ستونزو له امله دغه شمېر څلور نفرو ته راټیټ کړی ده.
کاروبار لپاره دغه ده چې اوس وطني اوس دونه خلک نه خوښوي فوسلې مواد قیمت راځي موږ ته قیمت تمامېږي چې نفر ته ورکو ورور دغه اوس او یا 1500 هغه په 300 نه راکړي هغه بل حکومت کې خو یو څه پیسې درلودل خلکو شي اخیستای سو اوس خو بیخي اخلیب نه اوس بیا کوي یو جوړه لا نه خرسيږي.
15 کلن محمد ادریس چې له 15 کالو رئیس د خپل اتکاسیزه کورونی د روزګار سرخ د بوټ ګنډولو لارې چلوي د هم لورته ستونزې شکایت کوي.
خو پخوانی دولت چې هلته پیسې ډېرې وې کارنه خو هغه وخت خرید و فروش هم دیره و صدا کم ده، خرید و فروش هم نسته دونه، خلق هم نسته نیمه ایتلی ماجر سوی ده، بازاری سی منگا لار سوال تا مو خویر سی داگه منگا مال جوڑه، منگا باید رشتو کدل تا، منگ سر کمک باید دیره که.
ده بودگندولو دیوی کارخونه کارکون که سباون آزادوی رو دیتا با بایل، چه پدی ورستوی که دیوما مواد و نرخ لوڑ شوی، اول عمله دی دوی کاروبار تکنه شوی ده.
سابق کس خریدار زیاد بخاطر که دو دولت کس کلگی وظیفه دار؟
پخوا زموگ پیریدون کی زیادو، زکا زیاد شمیر خلکو پا دولتی و غیر دولتی دارو که کار کهو. خو اوس بیکاری، اقتصادی ستونزی او ترڅنګی له بهرنیو هیوادونو څخه د بوټونو او څپلیو واردول دا درې هغه لاملونه دي چې زموږ پر تولیداتو یې ناوړه اغیزه کړې ده.
د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي تر څو نور پانګوال هم په کور دننه پانګونه وکړي او له امله به بیکاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي. د نموړي ولایت یو اوسیدونکي ضیاءالرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
هر وخت موږ همدې خپل وطني مال نه استفاده کوو. خپل وطني مال دا ډېر باکیفیته ده او ډېر مقاومت لري او چینایي مال مغه یو میاشت به هم نه کوي بس کېږي او قیمت هم د دا په ارزانه بیه وښه مال دی. دولت نه دا غواړو چې هغه بند کړي او د دې حمایه وکړي او دیو ته رشد ورکړي چې موږ خپل وطني مال نه استفاده وکړو.
خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د صنعت او سوداګرۍ د ادارې د چارواکو نظر هم واخلو. دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې کسبګران د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم د یاد ولایت یو شمیر کسبګرانو ویلي وو چې د مالیې لوړوالی، اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه لاملونه دي چې د دوی کار او فعالیت یې د سقوط له ګواښ سره مخ کړی دی.
په انستاګرام کې آزادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به روزګان ته ورشو. د روزګان د خاص روزګان او ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو ولسوالیو کې د پرمختیایي پروژو او کار غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د روزګان ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو، د ښوونځیو د بیا فعالېدو او روغتیایي خدماتو د ښه کېدو غوښتنه کوي. دی وایي اوس په خپلو ولسوالیو کې د ژوند له ګڼو اسانتیاو بې برخې دي چې د دوی پر ژوند یې خورا منفي اغیزې کړي دي. محمد خان د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو هغه ستونزو یادونه وکړه کوم چې دی ورسره لاس او ګریوان دي.
خاص روزګان ولسوالۍ په بازار کې چې د صرافۍ ډېرې کمې دي، صرافۍ نشته. صرافان هم هغه صرافان دي چې یو دوه دوکانداران افغانۍ لري، هغه ضرور په 1000 غواړي. بعض زموږ شبکې ډېرې کمزورې دي چې زنګ وهي، هغه زنګ یو زنګ په بسته سات کې ته نسي ملاولی هغه نفر. بعد دا شبکې سم سیوا کشنی خاده ده، پر هغه باندې ډېر راشي.
عصمت الله خان د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دي. دی وایي د یادې ولسوالۍ په ټول بازار کې د اوبو یو څاشتون لري چې خلک په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي څو اوبه ترې راواخلي.
اوبه خو نو اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو، ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي. خاص مرکز بازار کې نور شاوخوا اوبه ډېرې کمې دي، خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي.
خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار څخه په کابو 100 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده. څو میاشتې وړاندې له ترینکوټ څخه پر غځېدلې لارې یادې ولسوالۍ ته ګیر لستنو د سیلابونو او د لارې د خرابوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. نکی بولا بیا د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي او دی هم په خپل ولسوالۍ کې د ورته ستونزې یادونه کوي. خدای لوی ستونزو ولسوالۍ ته تلونکي لارې یادوي چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ د سړک د لار سره ډېر مشکل لرو. موږ دا راچې د یوه دره ده تقریبا مخکې 3 ساعته لارو د لوی موټر ده، اوس ډېره خراب سوې ده. د سیلابونو پراله سره خراب کړل کچکاله سړک دی، نیمګړی جوړ دی، درست نه دی جوړ. نو موږ دغه مشکلات لرو.
ګیزاب ولسوالۍ ته تلونکې لاره یوه له هغه لارو څخه ده چې هره ورځ امکان شته چې یو موټر چپاسي او خلک ژوند له لاسه ورکړي، ځکه دا لاره پر غرونو اوړي او خورا لوړې او ژورې لري. ازادي راډیو د خلکو د غږ د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د ویاندې سانو الله حماس سره شریک کړ.
جوالی صاحب په مده مخ کې ګیزاب ولسوالۍ ته شپه پر ځنې سفر درلودل، هغې نه مخ کې خاص اورزګان ته تللی و. دای ولسوالی په سفرو کې چې دا ان شاء الله نور مینده کې پلان لري چې دا لري پروت ولسوالی کې ټول ولسوالی سفرونه کې او خلکو سره نږدې نو ګوري د خلکو ستونزې ووري نو ګیزاب کې شپګورځنی سفر کې زیات سیمه تخیلیدنه وکړه او د خلکو ستونزې نږدې نه ووري دي د ستونزو د حل لپاره د دولتي دولتي اداراتو او خیره بنسټونو مؤسساتو لاستازو سره یې بیلیدنه وکړل ته ټول راوغوښتل او دغه خلکو ستونزې ټولې د خلکو په مخ کې کېښودې.
اروزګان ولایت شپږ ولسوالۍ لري چې یوازې چوري او ګیراوت ولسوالۍ ته تلونکې لارې کیر سوي او یا هم د کیر چارې روانې دي او پاتې نورو ټولو ولسوالۍ ته تلونکې لارې په غرونو اوښتې دي چې خورا لوړې او ژورې لري او هره ورځ د مرګ ژوبلو خبرونه ترې راپورته کیږي.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې اونیز بحث لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته.